غوښتنه کړې ده. د ماین پاکي د مرکز ایم ډی سی مشر شاه حکیمی د روان کال په خبرګول میاشت کې ازادي رډو ته ویلي وو چې په افغانستان کې هر میاشت شاوخوا شپېته کسان د ماینونو او له جګړې څخه د پاتې چاودیدونکو توکو له امله وژل کیږي یا ټپیان کیږي. وروسته له دې چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ګواښ وکړ که چیرته له ایران سره موافقه ونه شي نو بد څه به پیښ شي، د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان نن تایید کړه چې له متحده ایالاتو سره د اټومي خبرو اترو د پیلېدو لارښوونه یې کړې ده. تر دې مخکې اکسیوس رسنۍ د دوشنبې پورز راپور ورکړ چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس راقچی او د امریکا ځانګړی استازی سټیف ویتکاف به د راتلونکو جمعې پورز په استانبول کې سره وویني. د متحده ایالاتونو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ له هند سره د یوې نوې تجارتي موافقې خبر ورکړ. د هوکړې په یو برخه کې دا هم شامل دي چې هند به له روسیې څخه تیل نه پیری. ولسمشر ټرمپ د دوشنبې پر ورځ خپل خواله رسنۍ تروت سوشل کې ولیکل چې د هوکړې په اساس په متحد ایالات په هندي محصولاتو خپله تعرفه له 25% اتلس% ته راکوزه کړي. ټرمپ زیاتوي چې د هند صدراعظم نریندرا مودي سره دغه هوکړه د یوې ټلیفوني مکالمې په ترڅ کې شوې او مودي منلې چې له روسیې څخه د نفتو پیرل به د روي او په ځای به یې له امریکا یا احتمالا وینزویلا څخه نفت رانیسي. ولسمشر ټرمپ وایي د هند صدراعظم ژمنه کړې چې د 500 میلیارد ډالرو په بیه د انرژۍ، ټکنالوژي او کرنیزو محصولاتو په شمول امریکایي محصولات پیري او واردوي او په امریکایي اقلامو تعرفه صفر ته رسوي. بلخوا د هند صدراعظم په اکسپانه کې له ټرمپ څخه په مننې لیکلي دي چې په دې خوشحاله دی چې هندي محصولات له دې وروسته په 13% تعرفه کې شامل شي. د آسیا د فوتسال جام د لوبو په دوام کې د افغانستان ټیم په کوارټر فاینل کې له جاپان څخه 0-5 ماتې وخوړه. لوبه له غربي وروسته په جاکرتا کې وشوه. د افغانستان ټیم د لوبو په تیر پړاو کې د ایران څخه 15-2 مات شوی وو، خو تر هغه مخکې د مالیزیا او سعودي عربستان ټیمونه مات کړي وو. د آسیا د فوتسال د جام د سیشن بي ورځې په دوو نورو لوبو کې ایران ازبکستان ته 4 و او عراق تایلند ته 2-4 ماتې ورکړه. ازادي راډیو په انټرنیټ کې ازادي راډیو .com کې اورئ. امنیت شورا پر افغان طالبانو د بندیزونو مسأله ارزوي. په دې اړه وړاندې په خبرونه کې جزئیات ترکو او د سیاسي چارو د کتونکو اسحاق اتمر نظر میخسته.
د بشري حقوقو په برخه کې، د ښځو د تعلیم په برخه کې اعتراضونه لري.
اتمر هغه اعتراضونو ته اشاره وکړه چې ملګري ملتونه پر طالبانو لري. په پاکستان کې یو شمېر خبریالان نیول شوي او ځینې خبریالان چې له پاکستان افغانستان ته تللي ادعا کوي چې له ستونزو سره مخامخ دي.
افغانستان کې مشکلات لرو، بېخي پټي وکړه، یو ځکه کله بل ځکه ډېر په بد وضعیت کې یم.
په خوست کې د طبي معایناتو یو نوی لابراتوار جوړ شوی.
هغه معاینات چې د وینې کینسر برخه کې د بلډ سمیر دي، دغه معاینات به انشاءالله همدلته اجرا کیږي.
په نړیوالو موضوعاتو کې مو ایران ته د امریکا د ولسمشر لنبی خبرداري او د ایران له عکس العمل خبرو.
تر دې شیبه
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د ملګرو ملتونو امنیت شورا دا مسله سیړي چې پر افغان طالبانو بندیزونو ته دوام ورکړي که څرنګه. د تیر یو کال بندیزونه د فبروري په 12 پای ته رسیږي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا روانه میاشت د هغه مسویدي پریکړه لیک ته رای ورکوي چې د افغانستان د تحریمونو کمیټې د 1988 له تحریمونو سره مرسته کوونکي د تحلیل او څارنې ملاتړي ټیم د ماموریت موده غځوي. که امنیت شورا دغه ټیم ماموریت تمدید کړي نو په دې اقدام سره به په افغانستان کې د طالبانو حکومت د یو بل کال لپاره د ملګرو ملتونو له بندیزونو سره مخ وي. د امنیت شورا د یو راپور پر بنسټ د افغانستان 1988 په تحریمونو کې د پانګو کنګلول او د افرادو ډلو شرکتونو او طالبانو پورې اړوند بنسټونو په وړاندې د سفر او تحصیلاتو بندیزونه شامل دي. د دې بندیزونو د نوملړ معیارونه هغه فعالیتونه او ملاتړي رانغاړي چې د افغانستان د سولې، امنیت او ثبات لپاره ګواښ ګڼل کیږي. د امنیت شورا د راپور له مخې د بشرپالنې استثنا پرته چې د امنیت شورا د 25 پریکړه لیک له مخې د 2021 کال په ډسمبر کې تعین شوی، د طالبانو تر واکمنۍ وروسته د افغانستان د بندیزونو کمیټه په اساسي ډول نه ده نوې شوې. د افغانستان لپاره د بندیزونو 1978 یا کمیټه د امنیت شورا یو فرعي اداره ده چې د بندیزونو نوملړ څاري، د معافیت غوښتنې ارزوي او د غړو هیوادونو ته د پلي کېدو په برخه کې د څار ډلې د راپورونو او سپارښتنو له لارې مرسته کوي. دا ډله دغه راز د داعش او القاعده پورې د اړوندو بندیزونو کمیټو ته هم ملاتړ برابروي. د امنیت شورا د 24 پریکړه لیک له مخې چې د 2024 کال د جون په 10مه تصویب شو، د یادو کمیټو د ملاتړ لپاره د دې ډلې ماموریت د 2024 تر جون پورې وغځول شو. د امنیت شورا غړو د بندیزونو د څار ډلې وروستی راپور د تیر کال د نومبر په 10مه ترلاسه کړ. په دې راپور کې راغلي و چې په افغانستان کې د سولې او امنیت د خوالي په برخه کې د طالبانو له ادعاو سره سره ښځو او نجونو او لږکیو له دې ثباته ګټه نه ده اخیستې. په راپور کې د ښځو او نجونو وضعیت ډېر کړکېچن بلل شوی و چې د زده کړو او کار په ګډون له روغتیایي خدمتونو بې برخې دي او دغه راز د جنسیت پر بنسټ له تبعیض سره مخ دي. په ورته وخت کې د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان له امنیت شورا غواړي چې په افغانستان کې پر طالبانو خپلو فشارونو ته دوام ورکړي ترڅو دغه ډله له ښځو او نجونو ترړل شوي حقونه بیرته ورکړي. د ښځو د حقونو فعالې یاسمین یقین نبیزاده ازادي راډیو ته وویل طالبانو د سولې او ثبات تر نامه لاندې د ښځو حقونه له منځه وړي.
در حال حاضر زنان در
همدا اوس په افغانستان کې ښځې لکه په زندان کې چې ژوند کوي، دې وضعیت نه یوازې د ښځو شخصي ژوند محدود کړی بلکې د ټول افغانستان راتلونکی له جدي ګواښ سره مخ کړی دی، ځکه کله چې نجونې زده کړو ته نه پرېښودل کېږي، په اقتصادي، ټولنیزو او سیاسي فعالیتونو کې برخه نه لري، نو دا بنسټونه کمزوري کېږي. پیدا کېږي چې ټولنه د پرمختګ او ثبات لپاره اړینه انساني پانګه له لاسه ورکړي او راتلونکي نسلونه د بېسوادۍ له خطر سره مخ شي.
لازم برای پیشرفت و ثبات را از دست میته.
د ښځو د حقونو یوه بله فعاله حسینه سروري هم وایي امنیت شورا باید د طالبانو په وړاندې خپلو فشارونو ته دوام ورکړي.
زه د ملګرو ملتونو له امنیت شورا څخه په کلکه غوښتنه کوم چې د طالبانو پر وړاندې د تشو ژمنو پر ځای واقعي او عملي اقدامات وکړي، تر کومه چې د کار او زده کړو په ګډون پر ښځو او نجونو لګېدلې ټول محدودیتونه په بشپړ ډول لرې شوي نه وي. طالبان باید نړیوال مشروعیت ترلاسه نه کړي او نه هم نړیواله ټولنه ورسره تعامل وکړي.
ونه باید با جامعه جهانی تعامل داشته باشند.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې واقع د طالبانو تر بیا ځلې رسیدو وروسته په دې هیواد کې د زده کړو او کار په ګډون په ښځو پراخه محدودیتونه لګول شوي. که څه هم طالبانو ادعا کړې چې د شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه تامین کړي، خو د بشري حقونو د بېلابېلو بنسټونو د راپورونو له مخې چې طالبانو د جنسیت پر بنسټ ښځې ځپلي او دوی له عامه ژونده لرې کړي دي.
د ملګرو ملتو امنیت شورا پر افغانستان او طالبانو د بندیز مسله روانه فبروري میاشت ارزوي. د پانتون د استاد او سیاسي چارو د کتون کې ساقط مر نظر میاخیسته چې څنګه کېدای شي افغانان له بندیزونو وژغورل شي.
ملګر ملتونو د هغه سروېګانو په مطابق چې دوی په افغانستان کې ترسره کړي، تقریبا د 22 میلیونه نه ډېر کسان عاجلې بشري مرسته ضرورت لري او ملګری ملتونه په هیڅ صورت دا نه غواړي چې دغه بشري مرستې د افغانستان دپاره دا قطع شي. او دلته ځینې هیوادونه دي چې هغه هیوادونه ملګری ملتونو ته پیسې ورکوي. البته دغه هیوادونو هدف دا دی چې په افغانستان کې هغه بشري ناورین چې روان دی د دې باید مخه ونیول شي، لیکن د غوښتل شوو پیسو نام تقریبا تر 1 میلیارد ډالر ملګرو ملتونو سره مرسته شوی، لیکن چې 3 میلیارده ډالره غوښتل شوي دا پیسې په هغه کې ډېر کمې دي. او هغه هیوادونه مرسته کوونکي هیوادونه دوی په ځینې مواردو کې د افغانستان په حکومت باندې مثلا د ښځو په برخه کې، د بشري حقوقو په برخه کې، د ښځو د تعلیم په برخه کې اعتراضونه لري او دوی نه غواړي چې هغه هیواد ته مرستې او کومک وکړي چې هغه د دوی اساسي حقوق نه مراته یا د ملګرو ملتو هغه عمومي نورمونه او موارد چې دي هغه مرات نه مراته یي. نو په دې بنسټ باندې دوی ډېر دې ته لیواله نه دي چې دغسې یو حکومت سره دوی په مستقیم توګه مرسته وکړي، لیکن ملګری ملتونه دا غواړي چې بشري مرسته د همدغسې دوام ومومي، او ځکه چې افغانستان کې خلک یو خو فقر دی، وزګارتیا دی، خلک مصروفیتونه نه لري، نو او دغه مرسته ډیر سخت محتاج دی. نو ملګری ملتونه په خپل منډیټ کې داسې یو شی لري چې باید دغه مرسته د ادامه ومومي. دلته د دې یو خبره هم دا ضروري په کار دی چې باید اوسنی نظام په دغه برخه کې توجه وکړي او هغسې موارد رامنځته نه کړي کوم چې د ملګرو ملتو او د اوسني حکومت د تقابل سبب وګرځي، ځکه چې دې کې خلک ډېره زیانمن کېږي او دا خلک دي چې به دوی د دغه مرستو نه محروم پاتې شي. نو په مجموع کې دو حالت دي، یو دا حالت دی چې هم ملګري ملتونه دا غواړي چې دغه مرستې دي هغه مساق افغانانو ته ورسیږي، د بل خوانه ځینې موانع دي او هغه د پالیسي په برخه کې موانع دي چې اوسني حکومت دغه ایجاد کړي دي، او دغه د دې سبب ګرځي چې ډونر هیوادونه یا د ملګرو ملتو سازمان په دغه برخه کې خپل مرستې ته دوام ورنه کړي.
د سیاسي چارو کتونکی اسحاق اتمر.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
په خوس کې په لومړي ځل د پرمختللیو طبي معایناتو د ترسره کېدو یو نسبتا معیاري او مجهز لابراتوار جوړ شو چې د مسؤلینو په وینا په دې سره په دې ولایت کې 80% لابراتواري معاینات ممکن شوي دي. پخوا به د خوست ناروغان د ځینو معایناتو لپاره چې اوس یې دلته اسانتیا رامنځته شوه پلازمینې کابل او یوه برخه یې بیا پاکستان ته تلل. له خوسته د ازادي او مشال راډیوګانو خبریال نجیب الله خیل راپور لري.
د خوست یو شمېر ناروغان چې پخوا د ځینو سرطاني بیماریو، کلچر، هورمونی، معدې او الرژي ناروغۍ د معایناتو او ځینو واکسینونو د تطبیق لپاره د هیواد پلازمینې کابل، د خیبر پختونخوا، پېښور او د پاکستان لوی ښارونو ته تلل، په خوست کې د خصوصي سکتور په چوکاټ کې د یو نسبتا مجهز لابراتوار په جوړېدو یې د تشخیص امکانات برابر شول. مسؤولین وایي چې دا لابراتوار په اوسمهال او طبي وسایلو سمبال دی او د معایناتو پایلې هم تر ډیره ډاډمنه ده. د دې لابراتوار یو تن ټکنالوژیست سمیع الله امین مشال راډیو ته وویل:
مثال فیسیارو چې دلته په دولتي سکتور کې چې کوم معاینات ول هغه به نه کېدل یا به ختم شول، کابل ته به لګلای کېدل، نو هغه د لارې کې کوم ټمپرچر یا د هوا حرارت درجه چې هغه نه مراد کېدله او معاینات به تر ورځو ورځو ځنډېدل او نتیجه به یو څه اندازه دقیق نه وه. دویم کټګوري کې موږ دلته هغه معاینات چې د وینې کینسر برخه کې د بلډ سمیر دي، دغه معاینات به ان شاء الله دلته اجرا کیږي چې ځینې مریضان د دې لپاره چې هغه پاکستان ته یا نور ګونډه هیوادو ته ولاړ شي یا کابل ته، د مختلفو برخو کلچرونو به دلته اجرا کیږي. هغه به داسې اصول اجرا کیږي چې د ډبلیو ایچ او یا سی ایل ایس معیار په نظر کې درلودل سره به اجرا کیږي.
د خوست د ډاکټرانو اتحادیه فعالان وایي چې په وروستیو میاشتو کې په پرلپسې توګه د پاکستان سره د لارې د تړل کېدو او ناروغانو لپاره په داخل کې د معایناتو محدود امکانات د دې لامل شوي چې دوی د روغتیا د خصوصي سکتور تجهیزولو ته پام ډېر کړي. د یادې اتحادیه مشر ډاکټر عبدالحکیم زدران وویل:
موږ تنګ شو نو اوس مجبور شو سرمایه ګذارۍ ته چې په صحت په بخش کې خپل ملګري تشویق کړو تر څو چې د نورو د احتیاجای نه خلاص شو. زه یقین سره تاسو وایم چې ان شاء الله د خصوصي سکتور په بخش کې به ډیر زر نور قوي قوي داسې زیر وروي چې د افغانستان په سطح نه بلکې د آسیا په سطح باندې وي.
په ورته مهال د خوست روغتیايي مسؤلین وایي چې د روغتیا په سکتور او د دې ولایت د ډاکټرانو په ورتیاو او د درملنې په شته امکاناتو د خلکو باور ډیر شوی او اوس مهال د ځینو پیچلو ناروغیو د درملنې خدمتونه هم په داخل کې وړاندې کیږي. د عام روغتیا ځای مرستیال ډاکټر شیراګل زدران وایي:
د خلکو دا باور درلود چې موږ په افغانستان کې داسې پرمختګ ټکنالوژي او یا ویاړلي متخصصین نه لرو چې د موږ دلته تدوی پکې وشي، خو لله الحمد دا څه وخت کیږي چې د ګورنرانو لخوانه سرحدونه بلک شوي دي، موږ ټول مریضان په داخل کې تدوی کیږي.
سره د دې چې د نور هیوادو په شان په خوست کې هم د ناروغیو د تشخیص لپاره د اوسمهال پرمختللې ټکنالوژۍ او د باکیفیته درملو د نشتون یا کمښت ستونزه او نیمګړتیا شته، خو بیا هم خلک او ډاکتران وایي چې په وروستیو دوه لسیزو کې د روغتیا په سکتور کې د مجربو ډاکترانو د روزنې، د معیاري درملو په داخلي تولید او د صحي زیربناو په جوړولو کې لازم پرمختګونه شوي دي.
د افغانستان د رسنیو د ملاتړ سازمان وایي په تیرو دوه اونیو کې د پاکستان پولیسو په اسلام آباد کې 15 افغان خبریالان او د رسنیو کارکوونکي نیولي دي. دغه سازمان په یوې اعلامیه کې ویلي که څه هم دا کسان له ډیرو هڅو وروسته خوشي شوي، خو دغه پیښې ښیي چې په پاکستان کې میشت افغان خبریالان او رسنیز کارکوونکي له جدي امنیتي ګواښونو، خپل سرو نیونو او جبري اخراج سره مخامخ دي. اکرام الله اکرام راپور لري.
په اسلام آباد کې میشت افغان خبریال سلیمان اریان چې له تیر نږدې یو کال راهیسې له خپلې مېرمنې او یو ماشوم سره په پاکستان کې میشت دی، سه شنبه د سلواغي عدلوي په 14 ازادي راډیو ته وویل چې پاکستاني پولیسو 2 ساعته وروسته د ډیرو پیسو په بدل کې خوشې کړو.
ساعت یک تا ساعت دوه
تقریبا د ماسپښین له 1 بجې د شپې تر 9:30 بجو د دوی په توقیف کې وو. زه یې په یوه خونه کې چې بندیان ساتل کېږي اچولې وم، خو وروسته د دوستانو په مرسته او د ډیرو پیسو په بدل کې را خوشې کړم، خو خبرداري راکړو چې نور نشي کولای په غیر قانوني ډول دلته ژوند وکړي. بل افغان خبریال سمیم چې 2 میاشتې وړاندې د اسلام آباد پولیسو نیولی وایي په پاکستان کې د افغان خبریالانو او کډوالو وضعیت ډیر اندېښمنوونکی دی. خرابېږي. موږ هیله لرو چې د بشري حقونو بنسټونه، یونیسیار او ملګري ملتونه د خبریالانو ژوند ته جدي پام وکړي، ځکه دلته په پاکستان کې هیڅوک زموږ د غږ د اورېدو نشته. یو شمېر نور خبریالان بیا چې په روسیو کې افغانستان ته ډیپورټ شوي دي وایي چې شپه او ورځ طالبانو د نیولو له ویرې په پټه تېروي. افغان خبریال حسینه رفیع چې 2 میاشتې وړاندې له پاکستانه ډیپورټ شوي، ازادي راډیو ته وویل
په افغانستان کې مشکلات لرو، بیخي پټي وکړه یو ځکه کله بل ځکه، او خدای نه خسته کګیر شو نو د نورو خبریالانو غوندې به بندې شو او په وژل شو. تاسو ګورئ چې په افغانستان کې بده اواخر کې هغه خلک چې د ایران او پاکستان ډیپورټ کېږي په سیستماتیک ډول ورکیږي، او دا زما له ډېره د خوشینۍ خبره ده او زه ډېر په بد وضعیت کې یم.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د رسنیو ملاتړ سازمان امسو ویلي په تیرو دوه اونیو کې پاکستاني پولیسو په اسلام آباد کې 15 افغان خبریالان او رسنیز کارکوونکي نیولي. دغه سازمان دوشنبه د سلواغي 14 په خبره شوی خبر پاڼه کې ویلي خبریال سمی فروغ فیضی او اکاس او عطا رحمان شیرزاد د نیول شویو کسانو لړلې دي. دغه راز درې نور رسنیز کارکوونکي له خپلو کورنیو سره یو ځای نیول شوی. دغه سازمان ویلي کاتوم یاد کسان لډیرو هڅو وروسته خوش شوی، خو دغه پیښې ښیي چې په پاکستان کې میشت افغان خبریالان او رسنیز کارکوونکي له جدي امنیتي ګواښونو، خپل سرو نیونو او جبري اخراج سره مخ دي. همسو وایي پولیس داسې مهال د ویزو د نشتوالي له امله کډوال نیسي چې پاکستان د افغان کډوالو د ویزو د تمدید پروسه بنده کړي، او دغه وضعیت افغان خبریالان له نامعلوم او خطرناکو شرایطو سره مخ کړي. دغه سازمان له نړیوالې ټولنې، د ملګرو ملتونو د کډوالو لالي کمشنري او نور نړیوالو بنسټونو غوښتي چې په پاکستان کې د میشتو افغان خبریالانو د ژغورنې لپاره ګټور اقدامات وکړي. په خبر پاڼه کې راغلي چې په افغانستان کې د تیر جمهوري حکومت له سقوط وروسته ډېری افغان خبریالان د خپل مسلکي فعالیت د سانسور او امنیتي ګواښونو او سیاسي فشارونو له امله پاکستان ته تللي، خو په تیرو 2 کلونو کې دوی په هغه هېواد کې هم له بې ثباتۍ ډک وضعیت او په ویره کې ژوند تېروي. پاکستان د 2023 کال په سپتمبر کې په 2 پړاوونو کې د افغان کډوالو د جبري اخراج پروسه پیل کړه چې یوازې په تیر 2025 کال کې له 1 میلیون ډیر افغانان له دې هېواد ایستل شوي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت هم ویلي په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو، زورولو او له دوی سره د ناوړه چلند پیښې زیاتې شوي. د روانې سلواغي په پیل کې د طالبانو د حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت له پاکستان وغوښتل چې له افغان کډوالو له زورونو، ځپنې او نیولو لاس واخلي. د ملګرو ملتونو په ګډون د کډوالو د حقونو بېلابېلو ملاتړو بنسټونو له ایران او پاکستانه د افغان کډوالو جبري اخراج غندلې او دای له نړیوالو ژمنو سرغړونه بللې. دغه بنسټونو ویلي دغه بهیر د زیانګالو ژوند ته خطر بیخوي او د بشري مرستو ملاتړ هم کمزوري کوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د ایران په وړاندې د امریکا د پوځي فشارونو په ترڅ کې واشنگتن او تهران تایید کړي چې د دواړو لوریو ترمنځ به جدي خبرې اترې په راتلونکو ورځو کې پیل شي. د تهران په خبره یو عادلانه او منصفانه تړون ممکن دی، خو ټرمپ له تهران سره د خبرو ترڅنګ پر ایران د پوځي فشارونو د دوام خبره هم کړې ده. نور جزئیات د نوریاس نوري پراپور کې.
په داسې حال کې چې امریکایي ځواکونه په سیمه کې ایران ته نږدې راټولیږي او تهران خبرداری ورکوي چې که جګړه پیل شي نو سترې پایلې به ولري. په سیمه کې د پراخې شخړې د مخنیوي لپاره په لوړه سطح ډیپلوماتیکه هڅه هم روانه ده. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی د فبروري په لومړۍ نیټه د یوې احتمالي هوکړې نښه ورکړه. وویل یو داسې عادلانه او منصفانه تړون ممکن دی چې اټومي وسلو ته د اسلامي جمهوریت د نه لاسرسي مسله یقیني کړي. هغه په قصدي ډول د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ وینا ته ورته الفاظ وکارول. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې ولسمشر ټرمپ هم دا بدلون تایید کړ او خبر اعلان ته وویل چې ایران له متحدو ایالاتونو سره په جدي ډول خبرې کوي. خو هغه د فبروري په دوهمه نیټه په سپینه ماڼۍ کې له خبر اعلانو سره د خبرو په مهال پر تهران د فشار ساتلو خبره هم وکړه. ترامپ وویل موږ همدا اوس ایران ته بیړۍ لیږو، لویې بیړۍ او له ایران سره خبرې هم روانې دي. هغه زیاته کړه وګورو چې هر څه به څنګه پای ته رسیږي. دا پرمختګونه یوه اونۍ وروسته له هغې شوي چې د ایران اړوند سیمه کې د ښکېلو لور لخوا ګړندۍ ډیپلوماتیکې هلې ځلې مخته یوړل شوې. د ایران د ملي امنیت مشر علي لاریجاني د جنوري په 10 په موسکو کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وکتل. په داسې حال کې چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی ترکیې ته سفر وکړ او له ولسمشر رجب طیب اردوغان او د بهرنیو چارو له وزیر حکان فیدان سره یې سلا مشورې وکړې. د هڅو په تهران کې هم دوام وکړ، چیرته چې دواړو ایراني چارواکو د قطر له صدر اعظم شیخ محمد بن عبدالرحمن السانی سره وکتل. ډیر ګمان کېده چې هغه به تهران ته د واشنگتن پیغام له ځان سره وړی وي. له دغو لیدنو کتنو وروسته لاریجاني په ایکس پاڼه کې په یو بیان کې وویل چې د خبرو اترو لپاره د یو چوکاټ د رامنځته کولو په چاره کې پرمختګ شوی دی. د ایرانی رسنیو د راپورونو له مخې کېدی شي په انقره کې د سپینې ماڼۍ د ځانګړي استازي سټیف ویتکاف او د ایران د لوړ پوړو ډیپلوماتانو ترمنځ مخامخ کتنه په راتلونکو ورځو کې ترسره شي. ویل کېږي چې د ویتکاف او عراقچی ترمنځ کتنه به په استانبول کې وشي. په عین حال کې یو ډیپلومات رویترز آژانس ته وویل د سعودي عربستان، مصر، قطر، عمان، پاکستان او متحده عربي اماراتو ډیپلوماتان هم دغې غونډې ته بلل شوي دي. خو تهران، واشنگتن او انقره دا مسله رسمه نه تایید او نه هم رد کړی ده. د خلیج هیوادونه اندېښنه لري چې د کړکیچ د زیاتوالي او د امریکا د برید په صورت کې ښایي ایران په دغو هیوادونو کې امریکایي پوځي اډې په نښه کړي.
له خبرونو ور اخوا
یو شمېر افغانان شکایت کوي چې په افغانستان کې په بیلابیلو برخو کې له فساد سره مخامخ دي. له فساد سره د مبارزې او روڼتیا د چارو ځینې پوهان او په افغانستان کې د څارونکو بنسټونو پخواني مسؤلین په دې اړه اندېښنه ښیي او وایي تر هغه چې د درېمګړو څارونکو بنسټونو فعالیت ته اجازه ورنکړل شي له ټولنې د فساد کمښت شونی نه دی او دا ډول شکایتونه به دوام لري. جزئیات په دې راپور کې.
په افغانستان دننه یو شمېر عام افغانان شکایت کوي چې په بیلابیلو برخو کې له اداري فساد سره مخ دي او له ویرې په دې اړه غږ نسي اوچتولی. د ننګرهار ولایت یو اوسیدونکی او د ښوونځي استاد چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نومې راپور کې خپور سي، ازادي راډیو ته وویل چې څو موده مخکې د دې ولایت د پوهنې ریاست لخوا د دوی د ښوونځي په ګډون یو شمېر ښوونځیو کې څو تنه ښوونکي او آمرین په رشوت او وسطو مقرر سوي وو چې اوس تر څار لاندې دي. د ازادي راډیو ته وویل
د دریمګړي ټیم نظارت ډیر مؤثر تمامې ده او مؤثر تمام شوی مو تر یو حده کنټرول شوی مو. خو په دې وروستیو کې د فساد اني شاهدان یو ځکه چې په دې معرف ریاست په دته خیمه چې یو څه کارمندان د پیسو په مقابل کې ګمارل شوي وو. خو د امنیت لخوا ونیول شو که کارمندان هم وو، موجوده کارمندانو، مدیرانو، مامورینو، د ریسو امیرینو، استادانو پرې زه اني شاهد یم. د فساد ډېرې بېلګې شته دی، خو زه به همدومره ووایم چې د معرف ریاست په تر چتر لاندې زه کار کوم. د دې په دغې به درته ووایم چې د معرف ریاست کې چې یو څه ښوونکي وو هغه په دغې ګمارل شوي وو. په واسطه او په پیسو باندې د رشوت په فساد باندې یوازې دا نه ډېرې بېلګې دي. په اوچته سویه باندې فساد روان دی. کوم کسان چې واسطه لري پیسې ورکوي په کوم پوسټونو باندې.
د کونړ ولایت یو اوسیدونکی بیا په بشري مرستو کې د طالبانو حکومت د ځایي چارواکو د فساد ادعا او شاهدي ورکوي. د هم د موضوع د حساسیت له امله د نوم نه خپرولو او د مشخص ولسوالۍ نه یادولو په شرط ازادي راډیو ته په دې اړه وویل
مرستې چې په هر پښتو راغلي دفاع مرستې پښتو کې هغه مربوط رئیس جمع والی دوی اول مداخله کړې ده. هغه نو وروسته چې خبره ولسوالۍ ته رسیدي زه خپل د دې خبرو شاهد نه چې ولسوال په هیڅ کلم له سل نفر لپاره حکومت راغلی ده.
لدیر شنو پتم خانی سوی نده چی پیش ده زانتا وانخلی ده مجیدونو پر نامو بندی و ده پلو زخبانو پر نامو بندی و پلو مصارف و قرن اولونو پر نامو بندی.
دوی دا کوي چې که څه هم څو ځلای د راپور ورکولو هڅې کړي خو د مختلفو زورواکو کړیو او په فساد کې ښکېلو کسانو لخوا ویرول کېږي. د یادونې ده چې د فساد دا ډول بیلګې یوازې په اداري چارو او د بشري مرستو په ویش کې نه دي راپور شوي، بلکې د قانونو کیندنه بله هغه جدي موضوع بلل کېږي چې ډیری وختونه په کې د فساد تورونه مطرح شوي دي. تر دې وړاندې د تخار او بدخشان ولایتونو ځینو اوسیدونکو ازادي راډیو سره خبرو کې ادا کړې ده چې د دوی په سیمه کې د قانونو په ځانګړې توګه د سرو زرو د ایستلو پر مهال له هیڅ ډول څار او معیاري کیندنې پرته په چټکۍ او پراخه توګه د بېلابېلو بهرنیو خصوصا چینایي شرکتونو او ځینې ځایي چارواکو او زورواکو لخوا کار روان دی چې خلک یې آن پر وړاندې د غږ اوچتولو جرات نسي کولای. دا هغه څه دي چې له فساد سره د مبارزې او روڼتیا د چارو ځینې پوهانې په اړه اندېښنه ښیي. دوی وایي په داسې حال کې چې افغانستان کې هیڅ ډول درېمګړي څارونکي ډلې یا بنسټ ته د فعالیت او رسنیو ته د فساد اړوند افشاګریو اجازه نه ورکول کېږي، دا د فساد اړوند یوازې یو څو محدودې بیلګې دي. له دې ډلې د افغانستان د روڼتیا څار بنسټ د څارنې برخې پخواني مسؤول او د روڼتیا اړوند د یو نړیوال بنسټ اوسنی برحاله څارونکي عزت الله ادیب ازادي راډیو ته وویل
چې په افغانستان کې د دولت او نړیوالو ادارو پر کارونو هیڅ درېمګړی نظارت نشته یا درېمګړي بنسټونو ته د نظارت اجازه نه ورکول کېږي. نو معلومداره ده چلته یو تیاره حالت ده او په تیاره حالت کې معلومداره ده چې هغه ټوله زمینه د فساد دپاره مساعده وي. داسې یو ټولنه کې چې نظارتي بنسټونه نه وي، حساب نه وي، نو هلته معلومدار شفافیت نه وي. خلکو څخه دا حق هم اخیستل کېږي چې هغه د خپلو حقونو په اړه پوښتنه وکړي. حاکمې ډلې له خوا نه د فساد موضوعات دا خو کاملا یو طرف ته دي، نړیوالو ادارو له خوا نه هغلته د فساد دپاره کاملا پراخ زمینه به مساعده ده، ځکه هغلته د قراردادونو ورکړه او تطبیق او حتی د مرستو ویش او په دې ټولو برخو کې فساد تر اخري حده پورې موجود ده.
ښاغلی ادیب وایي تر هغه چې په افغانستان کې اساسي قانون او د حکومتي چارواکو او دولتي مسؤلینو په کچه د سزا واضح قانون په پراخه کچه او بې پرې توګه څارنه رامنځته نه سي، په خبره یې په بېلابېلو برخو کې په ځانګړې توګه اداري فساد سره مبارزه اسانه نه ده. هڅه مو وکړه په راپور کې د مرکز شویو کسانو د ادعاو په اړه د طالبانو حکومت نظر ولرو. ویاند ذبیح الله مجاهد او د دوی د کورنیو چارو وزارت ویاند عبدالمتین قانی د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې ښاغلي قانی ازادي راډیو سره خبرو کې دا تایید کړی و چې ګواکې په محدوده کچه او ځینو سیمو کې فساد شته، خو ټینګار یې کړی و چې دوی په دې برخه کې د مبارزې او بالاخره له منځه وړلو کې د خپل مشر ملا هیبت الله اخونزاده فرمانونو او لارښوونو پلي کولو ته ژمن دي، او که په دې برخه کې څوک ونیول د قانوني چلند سره به مخ شي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې د ګڼو نړیوالو سازمانونو او د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا په ګډون بېلابېلو ادارو په وار وار په افغانستان کې له تیر 2021 کال راهیسې له کله چې طالبان بیا پر دغه هیواد واکمن شوي د اداري فساد خصوصا د بشري مرستو په ویش د کارکوونکو ګمارلو د اړمنو کسانو د لیستونو برابرولو او د مرستندویه توکو د چمتو کولو او انتقالولو په برخه کې د طالبانو د ځایي او آن ځینو لوړپوړو چارواکو او ادارو د مداخلو راپورونه ورکړي دي چې طالبانو رد کړي دي. د یادونې ده چې افغانستان یوازې اوس نه بلکې له تیرو دوو لسیزو راهیسې د روڼتیا نړیوال سازمان په دربجندۍ کې تر ټولو ټیټې نمرې ترلاسه کړي او اداري فساد پکې له لویو ننګونو بلل کېږي. د روڼتیا نړیوال سازمان د 2022 کال لپاره په خپل خبره کړې ارزونه کې ویلي و چې افغانستان د فاسد هیواد په توګه د 180 هیوادونو په کتار کې 115 ځای خپل کړای دی.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ګرانو زده کوونکو، هیله لرم چې تاسو ټول به جوړ روغ او صحت مند به اوسئ. ګرانو زده کوونکو، تاسو ټولو ته یو ځلی بیا د یولسم ټولګي کیمیا مضمون لسم لوست ښه راغلاست وایم. ګرانو زده کوونکو، هیله لرم چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده د کیمیاوي تعاملاتو څخه د برېښنا ترلاسه کول، چې موږ او تاسو دلته په اووم څپرکي لسم لوست دی. د 112 څپې څخه پیل تر 125 څپې پورې به دوام ولري. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو په تېر لوست کښې هم لوستي وه چې یو هم راځو د هغه څخه موږ او تاسو ښه پوهېږو چې دا یوه ښکاره او روښانه خبره ده چې یوه ماده له اټومونو څخه جوړه شوې ده او هر اټوم ځان ته ځانګړي الکترونونه لري چې دغه الکتریکي انرژي د الکترونونو د جریان څخه لاسته راځي. نو هم کېدای شي چې یوه کیمیاوي انرژي په برېښنایي انرژي او برعکس برېښنایي انرژي په کیمیاوي انرژي سره چې شي بدلون وکړي یا هم منځته راسي. نو په همدې اساس ګرانو زده کوونکو، د برېښنا د تېرونکي او د نه تېرونکي موادو د برېښنا د بهیر له مخې موږ او تاسو کولی شو چې دوه ډوله اجسام وپېژنو، یعنې پر دوه ډوله دي. یو دا چې د برېښنا تېرونکي دي، د برېښنا نه تېرونکي دي چې هغه آیک بلل کېږي، بل د برېښنا تېرونکي چې هادي جسمونه دي. چې موږ او تاسو وایو برېښنا تېرونکي یا هم آیک جسمونه، هغه جسمونه ته ویل کېږي چې یا هم له هغه مواد څخه شمېرل کېږي چې دوی له هغوی څخه د برېښنا جریان په هېڅ صورت سره نشي تېرېدلی. اوس لکه د بېلګې په توګه چېرې موږ تاسو وایو ربر یا وچ لرګی، تیل او داسې نور، ربر چې ته خپله یو آیک جسم ده د برېښنا جریان نه تېروي. په همدې ترتیب سره وچ لرګی چې ده هم یو آیک جسم ده د برېښنا تېرونکي نه، د برېښنا جریان د خپله ځان څخه نه تېروي. نو دا هغه ډول مواد دي چې د برېښنا جریان د خپله ځان څخه نه تېروي. راځو دوام ډول ته ګران زده کوونکو، چې هغه بیا د برېښنا تېرونکي جسمونه دي یا هم د برېښنا تېرونکي مواد دي چې هادي جسمونه بلل کېږي. دوی بیا هغه جسمونه دي چې له هغوی څخه د برېښنا جریان چې شي کېږي تېرېږي، یعنی د برېښنا تېرونکو جسمونه په نوم سره هم یادېږي. خو دغه د برېښنا تېرونکي جسمونه بیا په دوو برخو موږ او تاسو ویشلی شو. یو لومړنی ډول یې تېرونکي دي، هغه ډول تېرونکي جسمونه یا برېښنا تېرونکي هادي جسمونه چې هغوی آزاد الکترونونه لري او له هغوی څخه د برېښنا هغه نه جریان نرم او یو شان تیریږي. اوس لکه فلزي سیمان، فلزي سیمونه چې دي هغه خپله لومړني ډول د برېښنا هادي دي چې کولی شي په مکمل ډول د برېښنا جریان د خپل ځان څخه تېر کړي. دویم ډول برېښنا تېرونکي یا هادي جسمونه بیا هغه ډول جسمونه ته موږ او تاسو ویلی شو چې دا بیا کولی شي چې د برېښنا جریان د ویلې کېدو په حالت کې او یا هم په آیوني محلول په ډول سره د خپل ځان څخه تېر کړي. دا ډول تېرونکي اجسام چې دي یا هادي جسمونه چې دي، هغوی د برېښنا جریان ته د محلول په شکل او له خپل ځان څخه د تېرېدلو اجازه ورکوي. چې دې ډول برېښنا جریان تېرونکي موادو یا اجسامو یا هم په همدې ترتیب هادي اجسامو ته موږ او تاسو د الکترولیت نوم هم ورکولی شي، یعنی دوی چې دي د الکترولیت په نوم سره هم یادېږي. لکه د مالګو محلولونه، لکه تیزابونه او د الکلي محلولونه چې دوی چې دي یو ښه الکترولیت، یعنی که چېرې خواړه د مالګې د اوبلن محلول څخه د برېښنا جریان موږ او تاسو تېر کړو، په دې ځای کښې موږ او تاسو وینو چې د هغوی د مثبت آیونونه یعنی سوډیم کلورایډ، سوډیم او د کلورین څخه لاسته راځي. د سوډیم چې د په مثبت آیونونو او کلورین چې د په منفي آیونونو باندې څه کېږي تجزیه کېږي. راځو ګرانو زده کوونکو، دا چې برېښنا جریان تېرېږي او برېښنا جریان نه تېرېږي، د دې لپاره یو څو عوامل دي. هغه عوامل په نظر کې نیسو. لومړی دا چې هغه د فلزاتو جنسیت دی، چې هر څومره چې د فلز اوسي هغوی په ډېر ښه ډول سره برېښنا جریان تېرولی شي. دوهم د محلولونو غلظت دی، هر څومره چې د هغوی محلولونه رقیق وي په هماغه اندازه سره دوی برېښنا چې شي کېږي زیاته د خپله ځانه تېروي یا عبور کوي. او درېیم بیا یو تودوخه ده، یو عامل یې چې خپله د تودوخې درجه په زیاتولو سره فلزي هادي هدایت یې کمیږي او الکتروني هادي هدایت یې زیاتېږي. مزلرم د هسته د مثبت چارجونو زیاتوالی دی چې موږ تاسو وایو کچیر د هسته هغه مثبت چارجونه زیاتیږي د دوی هغه تیرون کو په برشنایی تیروتنې منفی رول کدی سي چې اولو بوي دا هغه سو مهم عوامل دي چې د برشنا د تیرودل لپاره مهم دي یو ورځو ګران زکون کو د لوس په دې برخه کې موږ تاسو اکسیدیشن او ریډکشن تعاملات وایو چې اکسیدیشن او ریډکشن تعاملات موږ تاسو په تیر لوس کې موږ لوستي و چې اکسیدیشن تعاملات هغه تعاملات ول کې چې د الکترون ورکولو ته اکسیدیشن ویل کېدل یا هم د قسمه مثبت چارج زیاتېدل او د خنسا اټوم خپل په مثبت آیون بدلېدل او منفی آیون په خنسا اټوم بدلول عبارت اکسیدیشن څخه وو او ریډکشن یا ریډکس تعاملات چې هغه تعاملات ول کېدل چې د الکترون اخیستل و یعنی د الکترون اخیستل ته ریډکشن ویل کېدل د قسمه چارج مثبت چارج ټیټېدل ته ریډکشن ویل کېدل اکسیجن اټوم جلا کول او هایدروجن نصبول ته د خنسا اټوم څخه په د خنسا اټوم په منفی آیون بدلول او مثبت آیون په خنسا اټوم بدلول عبارت ته ریډکشن څخه دا هغه تعاملات چې په هغه کې د اکسیدیشن او ریډکشن عملیه سره د سیدی لیږي تاسو وینئ په دې ځای کې کاربن او اکسیجن موږ تاسو وینئ چې د یو لبل سره څه کوي تعامل کوي په دې ځای کې موږ تاسو کاربن وینو او اکسیجن وینو چې د چا له نظره خنسا دي خو د کاربن چارج ټیټ دی خو د تعامل څخه وروسته موږ تاسو ګورو چې کاربن چارج د مثبت دوه شوی ده یعنی چارج زیات شوی ده نو دې چې څه اکسیدیشن سو او په همدې ترتیب سره د الته او اکسیجن چې د چا له نظره د خنسا و خو تاسو ګوري د تعامل څخه وروسته چې کاربن ډای اکساید مرکب کې وینو د چارج منفی دوه شوی ده یعنی د چارج څو دلته تاسو موږ تاسو وایو چې دلته د چې څو ریډکس دغه تعامل چې د ریډکشن تعامل دی په دوه تعامل کې موږ تاسو کلسیم لرو چې کلسیم د اکسیجن سره تعامل کوي دواړو وینو چې د چال نظر خونسا دي خو د تعامل څخه وروسته په حاصل مواد کې موږ تاسو وینو چې دی اکسیدای شوی دي د دواړو چارجونو چې سوی دي زیات سوی خونسا په منفی آیون باندې تبدیل سوی دي او په همدې ترتیب په مثبت آیون باندې تبدیل سوی دي چې موږ تاسو وایو دلته دا تعامل چې سوی دي اکسیدای شوی دي او په همدې ترتیب داسې نور مثالونه هم لرو چې په دې ځای کې دا تعامل هم ریډکس تعامل دی په دې تعامل کې بیا موږ تاسو وینو چې دلته بیا نن ریډکس دی دا بیا هغه تعاملات دي چې دلته د اکسیدیشن او ریډکشن عملیه نه پکې اجرا کیږي چې وینو د کلسیم هم هغه اغومره چارج دی برومین هم هغومره چارج دی د دوی په چارجونو کې د سوډیم هغومره چارج دی د برومین د هیڅ تغییر او بدلون نه دی پکې راغلی نو موږ تاسو وایو چې دلته نه ریډکشن او نه اکسیدیشن تعامل تر سره سوی دي چې دا نن ریډکس تعامل بلل کیږي لازو ګرانو زده کوونکو موږ تاسو د لوس په دې برخه کې چې اکسیدیشن او ریډکشن او آیک او هادي جسمونه موږ تاسو پیژندل د کیمیاوي برېښنایي پایل پیژنو چې دا څه ته ویل کیږي کیمیاوي برېښنایي پایل هغه وسیله ده چې په هغه کې کیمیاوي انرژي په برېښنایي انرژي او برېښنایي انرژي بیا بیرته په کیمیاوي انرژي باندې تبدیلوي یا هم بدلون پیدا کوي چې دغه ډول پایلونه چې د عمومي توګه موږ تاسو کولای شو چې په دوه ډوله سره چې یو هم د ګلوانی او بل هم د الکترولیس څخه عبارت دی د ګلوانی فایل چې د ګرانو زده کوونکو موږ تاسو وایو چې د ګلوانی فایل د هغه ډول فایل څخه عبارت دی چې خپله یو کیمیاوي انرژي کولای شي چې په برېښنایي انرژي باندې تبدیل کړي او هغه فایل چې خپله یو برېښنایي انرژي بیرته کولای شي په کیمیاوي انرژي باندې بدل کړي عبارت الکترولیس د لوښي د فایل څخه دی چې تاسو په همدې ترتیب سره موږ تاسو الکترولیت هم ویل چې په دې ډول فایلونه کې کېدای شي چې د اکسیدیشن او ریډکشن تعاملات تر سره سي او الکترولیت بیا کچیرو پیژنو الکترولیت هغه محلولونه دي چې الکترودونه پکې ایښودل کیږي عبارت د الکترولیت یا هم د الکترولیت د لوښ څخه دي چې دغه الکترولیت چې د لوښ چې د خپل الکترولیتونه د دوو الکترودونو یعنی د مالګې له جملې څخه هم شمیرل کیږي چې یو الکترود ده چې الکترود بیا انود او کتوت برخه درلودونکي د الکترود هغه فلزي مله ده چې خپل الکترولیت پکشي ایښودل کیږي چې دې ته موږ تاسو وایي دا یا هم دې د په الکترولیت لوښ کې ایښودل کیږي او په همدې ترتیب سره دوی په دوه ډوله یو انود او بل کتوت چې انود موږ تاسو وایي چې مثبت الکترود ته انود ویل کیږي او هغه منفي آیون ده چې خپل په انود کې جذبیږي او د انیون په نوم سره یادیږي خو کتوت چې ده هم موږ تاسو وایي چې د الکترود هم چې یو فلزي مله ده لکه الکترود هغه مثبت منفی الکترودونه ته کتود ویل کیږي، او هغه مثبت آیون چې خپل کتود پکښې چش کیږي جذبیږي د کتیون په نوم سره یادیږي. از دکون کو رازو مرا تاسو یو هم ده هغه گلوانی فایل څخه یو پامدی ترتیب کولای سو چې په لنډ ډول داسې ووایو چې مرا تاسو خپل د گلوانی فایل چې ده د هغه بنسټیزو فکتورونو څخه چې یو هم د مالګې د فایل لرونکو فایل دی چې دا هم د گلوانی د فایل د پارامترونو ښې کېدای سي چې انود کینی لوري ته او کتود شي لوري ته وښودل سي، او هر نیم فایل چې ده د یو نیمګړي تعامل پورې اړه لري، او په هر نیم یو فایل کښې یو الکترولیت او الکترولیت محلول همخا شتون لري. یعنی که چیرې موږ او تاسو دوی د اجزاوو له پلوه له بېلابېلو فازونو څخه وویشو، دوی چې د عمودي لیک په واسطه یو له بل څخه څه کېږي جلا کېږي، او مالګین پول چې د خپله په دوو عمودي خطونو په واسطه سره کولای سو چې په موازي ډول سره وټاکل سي. د مالګې د پول چې د خپله د وخت په تېرېدو سره د موږ او تاسو مخکې هم وویل چې د فایل کینې خواته یعنی د که چیرې وګورو زینګ مثبت آینونه، او ښي خوا کې د موږ او تاسو سلفر اکساید منفی دوه پر څلور منفي آینونه ټولیږي، او د دې چارجونو چې دي د حرکت مخنیوی کوي، چې د دې چارجونو د خونسا کولو لپاره د مالګې د پل څخه باید څه وسي ګټه واخیستل سي او یا هم استفاده وسي. چې ګرانو زده کوونکو، هر الکترود چې د خپله د پوتانشیل په جلا جلا توګه کېدای سي چې څه شي وسي وټاکل سي، او تر هغه وخته پورې چې د مادې بدلونونه تحولات وڅېړل سي، دا لازمه نه ده چې د هر الکترود پوتانشیل په مطلق ډول سره وټاکو. نو راځو ګرانو زده کوونکو، د دې لپاره چې موږ او تاسو په پوره ډول پوه سو، راځو د فایل محرکه قوه باندې بحث کوو. چې د فایل په محرکه قوه کې موږ او تاسو وایي وایي په یو فایل کې د دوو الکترودونو ترمنځ د پوتانشیل هغه عظیمي توپیر چې د فایل د محرک قوې په نوم سره یادیږي، چې دغه د یو فایل محرک قوه د انود او کتود د پوتانشیل د الجبري مجموعې څخه عبارت دی. لکه څنګه چې تاسو وینې مراد تاسو وینو چې د فایل یو محرک قوه مساوي کیږي د انود او د کتود هغه د پوتانشیل د انود پوتانشیل د کتود د مجموعې څخه عبارت ده. چې موږ او تاسو په همدې ترتیب وایي چې دا د فایل محرکه قوه ده، او د یو الکترود څخه بل الکترود ته د یو فرادي چارج د لېږدولو لپاره ترسره سوی کار بیا په هغه صورت کې موږ او تاسو وایي چې ډبلیو مساوي کېږي ایف ضرب دی دلتا وی سره. چې دلته موږ او تاسو ایف هغه د فرادي د لېږدول سوی قوه ده، او په همدې ترتیب سره ډبلیو چې د ترسره سوی کار دی، او دلتا خو دلتا او وی لوست په دې برخه کښې ارزونه لرو. یو څو سوالونه مطرح شوي. لومړی سوال، د یو فایل محرکه قوه عبارت د پوتانشیل د الجبري مجموعې څخه انود کښې کتود کښې او محرکه قوه که الف او ب صحیح ده. دوهم، د هایدروجن ټاکلی الکترو ولتاج منل خپله یو الف یو ب دوه او څلور قیمت یې مساوي دی څو قیمت منل شوی دی. دریم، هغه مواد چې برېښنا جریان ورڅخه تېرېدای سي په څو نوم سره یادیږي. مننه ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي لوست پورې ښې چارې ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو. ګرانو زده کوونکو، هیله لرم چې ټول به جوړ روغ او صحت مند بیاست. ګرانو زده کوونکو، تاسو ټولو ته د کیمیا مضمون دولسم ټولګي لسم لوست را خلاص وایم، او هیله لرم چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع د الکولونه، چې ستاسو د کتاب د یو سل یوویشتمې صفې څخه پیل تر یو سلو شپږ دېرشمې صفې پورې به دوام ولري، چې اتم څپرکی د لسم لوست د دولسم ټولګي کیمیا مضمون. زه ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو په دې لوست کښې الکولونه پېژنو. که چیرې تاسو متوجه اوسئ موږ او تاسو په تیر لوست کښې ولوستل چې الکایل هلایدونه وه چې خپله الکایل هلایدونه د هایدرو کاربونونو هلوجني مشتقاتو د جملې څخه شمېرل کېدله چې خپله د هلوجنونو په واسطه سره د هایدرو کاربونونو یو او یا هم څو هایدروجن اټومونه د تعویز له امله یا هم د تعویز کولو له امله چې شکېدله منځته راتلله. نن ورځ موږ او تاسو په دې لوست کښې الکولونه پېژنو چې خپله الکولونه هم د عضوي مرکباتو د جملې څخه شمېرل کېږي چې خپله په خپل مالیکولي ترکیب کې دوی د هایدروکسیل وظیفوي ګروپ لري چې دا خپله د الکولو په نوم سره هم یادولی سو، او خپل الکول چې د خپله یو عربي کلمه ده چې معنا یې خپله د شرابو جوهر، معنا یې د شرابو جوهر ده چې خپله د الکولونه چې دي د هایدرو کاربونونو اکسیجني مشتقاتو د جملې څخه شمېرل کېږي چې هم د یو او یا د څو هایدروجن اټومونه د هایدروکسیل له یو یا څو ګروپونو سره تعویز شي. په دې مرکباتو کښې موږ او تاسو د هایدروکسیل ګروپ د الکولونو وظیفوي ګروپ بولو چې عمومي فورمول یې خپله مساوي ده په آر یا رادیکل رابطه او همدې ترتیب یو اټوم هایدروجن سره چې آر کیدای شي یا هم د الکایل پاتیشنی یا هم د نارمل یا هم منشعب زنځیر لرلو سره الکین الکاینل یا هم دوګونی او یا هم درېګونی اړیکې چې شکړي د اروماتیک کړي په شان سره ترتیب کړي یا هم جوړې کړي چې موږ او تاسو د الکولونو هغه د سلسلې لومړی او ساده مرکب چې د هغه د میتانول په نوم سره یادیږي. تو ګرانو زده کوونکو، کله چې موږ او تاسو الکولونه وپېژندل راځو اوس د الکولونو نوم ایښودنه وایو چې د الکولونو نوم ایښودنه په څه ډول سره ترسره کېږي. الکولونه چې دي خپله د کاربون د اټومونو د شمېر پر بنسټ چې خپله د کاربینول ګروپ پر اساس کچیرې د دغه اړیکې درلودلو سره کاربون سره کچیرې د هایدروکسیل په هغه کښې چې شي اوسې وجود ولري، موږ او تاسو کولی شو چې دوی په دوه طریقو سره چې شکړو د دوی نوم ایښودنه وکړو. یو دا چې کولی شو په معمولي طریقه سره د الکولو نوم ایښودنه ووایو، او بل د ایوپک په طریقه سره کولی شو چې د الکولو نوم ایښودنه ترتیب کړو. په معمولي طریقه سره ګرانو سکوونکو تاسو وینئ په دې مثال کې موږ او تاسو کولی شو چې یوازې لومړی د هغه الکایل نوم واخلو او وروسته بیا د الکول کلمه ورسره ذکر کوو، لکه څنګه چې تاسو په دې مثال کې وینئ. موږ او تاسو وینو چې سی ایچ ډی یو د هایدروکسیل ګروپ لري. په همدې ترتیب سره دا د میتانول په عمومي فورمول کې وضع سوی ده. دا مثال نو موږ او تاسو وایو چې میتایل الکول، یا هم ویلی سو نور مثالونه لکه پینتایل الکول، یا هم په همدې ترتیب سره بیوتایل الکول، داسې نور مثالونه هم ورکولی سو چې دا ټول په معمولي طریقه سره د دوی نوم ایښودنه ده. خو که چیرې د ایپاک په طریقه سره بیا موږ او تاسو د الکولونو نوم ایښودنې ته ځیر سو، دوی بیا د ایپاک په طریقه کې د هغوی د هایدروکاربونونو هغه وروستي توری چې د ای کلمه ده یا د ای توری ده هغه په او ال ورستاری باندې تبدیلوو، لکه څنګه چې تاسو په دې لاندې مثال کښې وینئ. که چیرې موږ او تاسو وګورو د میتانول په مرکب کښې موږ او تاسو دلته وینو چې میتان مرکب هغه وروستی د دې کلمې یا د دې نوم هغه وروستی توری چې یا حرف چې د ای دغه ای په او ال تبدیلوو چې بالاخره موږ او تاسو وایو میتانول. څنګه؟ میتانول ویل کېږي. او په همدې ترتیب سره دا د ایوپک په طریقه سره مختلف مثالونه موږ او تاسو ورکولی سو. یو هم موږ او تاسو کولی سو که چیرې د کاربینول د ګروپ په اساس باندې دوی د کاربونونو سره او یا د دوی کاربینونو د هایدروکسیل ګروپ سره نښتي اوسي، بیا په دریو ډلو باندې، یو عبارت د لومړني الکولونو څخه چې د په لومړني الکول کښې موږ او تاسو وینو چې د هایدروکسیل یو ګروپ د هایدروکسیل یو وظیفوي ګروپ د چا سره د کاربون سره چې شوی ده عوض شوی ده، او دویمي الکول کې یا سکنډري الکول کې چې موږ او تاسو ورته وایي لومړني ته پرایمري الکول، دویمي ته سکنډري، او درېیمي ته ټرایټري الکول وایو. چې په دویمي الکول کې موږ او تاسو وینو چې په همدې ترتیب سره د هایدروکسیل ګروپ د دویم کاربون سره په اړیکه کې سوی ده، او په درېیمي الکول کې بیا موږ او تاسو وینو چې د هایدروکسیل ګروپ د درېیم کاربون سره چې سوی ده په اړیکه کې سوی ده. او په همدې ترتیب درې راډیکلونه لري چې موږ او تاسو کولی سو چې آر دلته بېلابېل عضوي پاتیشونه ښودنه راته کوي، یعنې مختلف قیمتونه کولی سي چې شکړې واخلي. لکه څنګه چې تاسو په دې مثالونو کښې وینئ چې موږ او تاسو یو مثال لرو چې په لومړي مثال کښې موږ او تاسو خپله ایتانول لرو چې دلته دا خپله لومړنی الکول ده. په همدې ترتیب سره موږ او تاسو دلته وینو چې ایتایل الکول ده، او دغسې په ترتیب کښې که چیرې یو معاوضه درلودونکی وي معاوضه ولري بیا ایزو پروپایل الکول ده، او دغسې په ترتیب سره، یعنی دا په هغه صورت کښې که چیرې دوی شاخ لرونکي یا معاوضه درلودونکي وي. او دا یو پاک په طریقې سره که چیرې بیا موږ او تاسو وګورو دغه معاوضه یا شاخ لرونکي مرکب نوم ښودنه، بیا په پاک په طریقه سره داسې کوو چې دوی ته مثال اوړ زنځیر ترتیب کېږي، بیا شماره ګزاري کېږي، بیا په همدې ترتیب لومړی د هغه کاربون شماره ذکر کېږي په کوم کاربون باندې چې معاوضه نصب شوي یا شاخ لرونکي اوسي، او بیا په همدې ترتیب سره د ټول مرکب نوم، او په نتیجه کښې د الکولو د ایپک په طریقه سره چې د ای پر ځای د او ایل کلمه اضافه کېدل هغه اضافه کوو. لکه څنګه چې تاسو وینئ پر دلته موږ او تاسو د دې مرکب نوم ایښودنه په همدې ترتیب سره کوو چې دوهم کاربون باندې پروپانول. او راځو ګرانو زده کوونکو، په دې مثال کښې موږ او تاسو وینو چې پروپایل الکول سره، او که چیرې بیا د ایپک په طریقه سره بیا موږ او تاسو وایو شماره ګزاري په همدې ترتیب سره د دې خوا څخه ترتیب کړو، بیا وایي چې په همدې ترتیب سره دوهم کاربون باندې پروپانول، او په همداسې دا هم پروپانول الکول ده، یا ډای میتایل الکول هم ورته ویلی سو. راځو ګرانو زده کوونکو د الکولونو فزیکي خواص لولو. په دې برخه کښې الکولونه چې دي د الکایل او هایدروکسیل ګروپ درلودونکي دي چې د دې مرکباتو په مالیکولونو کښې د کاربون او اکسیجن ترمنځ کیدای شي چې قطبي اړیکه وجود ولري، چې دغه قطبي اړیکه خپله د همدې مرکباتو خواص ټاکي. او الکولونه چې دي عموما د هغو هایدروکاربونونو په پرتله چې د هغوی د کاربونونو شمېر یې یو شان قیمتونه ولري د هغوی د ایشېدو ټکي یا هم د ایشېدو درجه یې لوړ وي، ځکه د الکولونو د مالیکولونو ترمنځ هغه هایدروجني اړیکه کوم چې شتون لري دغه اړیکه خپله د الکولونو د مالیکولونو د تراکم لامل ګرځي. نو کله چې دلته تراکم لامل شي نو معلومداره چې د هغوی د ایشېدو ټکي یا د ایشېدو درجه ورڅخه څه کېږي لوړېږي. نو د نه شاخ لرونکي هغه مالیکولونه چې هغوی د نه شاخ لرونکي یعنی الکولونه چې شاخ ونه لري د هغوی د ایشېدو ټکي شاخ لرونکو الکولونو د ایشېدو د ټکي په پرتله کیدای سي چې لوړ واوسي، او د دوی د کاربونونو د اټومونو شمېر او د هغوی د مالیکولي کتلې له زیاتوالي سره کیدای سي چې د هغوی د ایشېدو ټکي هم ورسره څه شي زیات سي. نو په همدې خاطر د هغوی د وظیفوي ګروپونو په زیاتوالي د الکولونو د ایشېدو ټکي هم ورسره څه شي کېږي ورسره زیاتېږي یا هم لوړېږي. چې همدې ترتیب سره مختلف الکولونه دي چې په مختلفو درجو کښې په ایشېدو راځي مختلف فزیکي خواص لري، او په همدې ترتیب سره په اوبو کښې په هر نسبت سره کېدای سي چې څه شي اوسي منحل اوسي. د بېلګې په توګه که چیرې میتانول ته وګورو، میتانول خپله په 15 درجه د تودوخې کښې دوی په ایشېدو راځي، او په هر نسبت سره کېدلی سي چې په اوبو کښې څه شي اوسي حل سي یا منحل سي. په همدې ترتیب ایتانول که چیرې یاد کړو، ایتانول چې د 8.5% په هر نسبت کولی سي چې په اوبو کښې څه شي اوسي منحل اوسي، او 8.5% د حرارت کښې په ایشېدو راځي. راځو ګرانو زده کوونکو، اوس د لوست په دې برخه کښې د الکولونو کیمیاوي خواص هم لولو، پېژنو چې هغوی څه ډول کیمیاوي خواص او فعالیتونه ترسره کوي. دا چې خپله الکولونه دوه خاصیته یا هم امپوتریک خاصیت درلودونکي مرکبات دي چې هم تیزابي خاصیت د خپله ځانه ښیي او هم الکلي خاصیت له ځانه څخه ښیي، نو دوی چې دي د ټوټه کېدو ثابت یې ډېر زیات کوچنی ده. نو په همدې اساس که چیرې موږ او تاسو وګورو، که چیرې موږ او تاسو د ایتانول په مرکب کښې وګورو، که دا یو محلول د یوه اندازه د اوبو په موجودیت کښې که چیرې وګورو، دوی په خپلو آینونو باندې کېدای شي چې د دوی هغه ټوټه کېدل څه شي اوسي کم اوسي. نو په همدې اساس موږ او تاسو وایي چې دوی دوه خاصیت یعنی امپوتریک خاصیت لري چې هم تیزابي او هم الکلي خاصیت د خپل ځانه څه شي کوي له خپل ځانه څخه شي. نو دوی کېدای شي چې خپله الکولونه د الکلي سره تعامل وکړي، د فلزاتو سره تعامل وکړي، مرکب دی ترتیب د نورو د ایترونو د ایسترونو مختلف مرکبات سره کولی سي چې شوکري کیمیاوي تعامل تر سره کړي یا هم کیمیاوي فعالیت تر سره کړي. نو په همدې اساس لومړی راځو د ایستر د جوړولو تعامل وینو چې په دې ځای کې الکول او تیزابونو تعامل د خپل د ایستر فیکشن په نوم سره هم یادیږي چې دا تعامل کېدای سي چې د تیزابو پښتون کړي د تیزابو پښتون کې د یو کتلیس په توګه دلته چې شوکري یو تعامل تر سره کړي چې د هغوی په پایله کې کېدای سي چې په نتیجه کې ایستر او خپل اوبه چې کېږي ورڅخه اوبه ورڅخه لاسته راځي. لکه څنګه چې تاسو ویني د عمومي فورمول د الکول راځي په همدې ترتیب سره موږ او تاسو وینو چې د ایسترو د مالیکولي فورمول د په همدې ترتیب سره دوی تعامل کوي چې په نتیجه کښې موږ او تاسو وینو چې د دوی څخه په نتیجه کښې خپله ایستر لاسته راځي او په همدې اساس یوه اندازه اوبه هم ورڅخه چشکېږي ترې لاسته راځي لکه څنګه چې تاسو په دې معادله کښې ویني. او په همدې ترتیب سره که چیرې خپله ایسیتایل کلورایدونه هم په نظر کښې ونیسو دوی چې دوی د اوبو سره تعامل کوي د هغوی سره کولی سي چې هم محصول یې چه شي واوسي ایسترونه په لاس راکړي. په همدې ترتیب ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو د الکولونو لاسته راوړنه وایو چې اوس نو الکولونه څه ډول لاسته راځي د هغوی کیمیاوي فعالیت موږ او تاسو ولوس. اوس غواړو چې الکولونه لاسته راوړو دا چې دی خپله الکولونه چې دي د لاسته راوړلو لپاره خپله یو اقتصادي لاره موږ او تاسو هم په نظر کې نیسو چې خپله هغه د الکینو هایدروجنیشن ده او خپله د کندونو د تخمر څخه موږ او تاسو کولی سو چې څه شي لاسته راوړو الکول لاسته راوړو لکه څنګه چې تاسو په ځای کښې ویني. نو د الکولو د لاسته راوړلو په موخه موږ او تاسو کولی سو چې د تخمر له لارې هم کوم چې لومړني ماده یې خپله نشایسته ده د امالیز انزایم په واسطه سره د اوربوشو په اوبو کښې کېدای سي چې دا شتون ولري هم وکارول سي چې دغه خپله دغه انزایم یوه نشایسته په ساده کندونو ګلوکوز باندې تبدیلوي چې د لبلبو یا د ګنیو د کندونو په تخمر کې هم کېدای سي چې د سکروز او مالتوز درلودونکي اوسي. او په همدې اساس خپله د الکولو د لاسته راوړنې لپاره هم په صنعتي او هم په مصنوعي طریقه سره هم کولی چې موږ او تاسو الکول لاسته راوړو لکه څنګه چې تاسو وینئ کاربن مونو اکساید همدې ترتیب د هایدروجن سره که چیرې تعامل ورکړو موږ او تاسو وینو چې دغه څخه یو مالیکول څه شي میتانول الکول ورڅخه څه شي کېږي لاسته راځي چې په دې ځای کښې موږ او تاسو که چیرې وګورو خپله 0.10 په توان د 8 فیصده چې وګورو ایتانول د ایزوپروپایل د الکول د ده خپله ټول موږ او تاسو کولی سو چې د پیټرولیم څخه لاسته راوړو او دغسې په ترتیب سره په مختلفو الکولي مشروباتو کښې د دوی څخه څه شي وکړو استفاده وکړو. او په همدې ترتیب خپله میتانول چې ده په 1960 کال کښې د وچې لرګۍ څخه هم په لاس راوړل شوې ده چې اوس هم په امریکا کښې 10 میلیونه پوند میتانول چې ده خپله د کاربن مونو اکساید د هایدروجن د تعامل څخه هم څه شي کېږي یعنی د کاربن مونو اکساید د ارجاع څخه په لاس راځي. او په همدې ترتیب ګران زده کوونکو یو هم د ګرنارد د شودونکي یا ترکیبي تعامل پر اساس باندې لکه څنګه چې تاسو وینئ موږ او تاسو کولی سو چې د ګرنارد د شودونکي او د هایدونو د تعامل په پایله کښې هم څه شي لاسته راوړو الکولونه الکول ورڅخه لاسته راوړو. راځو ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو نن ورځ الکولونه وپېژندل دلته د لوست په دې برخه کښې ارزونه لرو چې ستاسو سره به نور کتابچې اوسي تر څو تاسو دا سوالونه د ځان سره نوټ او ځواب کړئ چې څلور ځوابه سوالونه دي درې سواله دي تاسو کولی سئ چې دوی ته ځواب ورکړئ. مننه ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسئ تر بیا راتلونکي لوست پورې ښې چارې ولري.
ساده پنگڑو شنگ شنگ پلی چوخی چالونم دس رو شندو جامونم قربان شتر لالونم کویرات نازونم.
سلام شنوندگان گرامی، به این برنامه رادیو آزادی خوش آمدید. با آرزوی خوشی و سعادت شما این برنامه را آغاز میکنیم. نخست خبرهای افغانستان و جهان. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده بار دیگر به ایران هشدار داد که اگر با آمریکا توافق نرسد احتمال دارد اتفاق بدی رخ بدهد. ترامپ عصر روز دوشنبه 13 دلو در گفتگو با خبرنگاران در قصر سفید گفت که نمایندگان دولت آمریکا در حال گفتگو با حکومت ایران هستند و امیدوار است که این مذاکرات نتیجه داشته باشد. رئیس جمهور ترامپ هشدار داد که همین حالا کشتی‌های جنگی آمریکا نیز در مسیر ایران هستند. پس از آن که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده تهدید کرد که در صورت عدم رسیدن به توافق با ایران اتفاق بدی رخ خواهد داد، مسعود